द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
আসসালামু আলাইকুম গ্রানা উরিদিনকো দাদ ভয়েস অফ আমেরিকা ডিব রেডিও দে নন্দনা হেবরাস কাল বদরা আথলসম দ আগস্ট মিয়াশতে সোয়ালসম নেটারা ওয়াক্ত চবেরে পাকিস্তান কে দ সাহার আতনিমি বজি আফগানিস্তান কি শিবিদি আত বজি আও দলতা প ওয়াশিংটন ডিসি কে দ গুলব্রাস আও দ শপি ইউলসনিমি বজি শিবিদি দ ভয়েস অফ আমেরিকা ডিব রেডিও দ নিমি গেন্টে খবরি খবরবনে কি দরতা জ মোহাম্মদ ইকরাম হর কলে বাইম اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان نن د برتانیې نه د آزادۍ دوه اویایمه کلیزه نمانځي پایتخت اسلام آباد کې د یو دیش توپو ډزو او سلور صوبای سرخارونو کې د یو بیش ویش توپو ډزو سلامۍ سره د آزادۍ ورځې شروع شوه افغانستان کې چارواکو د ګلپور زدې خبرې پخلی کړي چې په غزنی ښار کې د طالبانو سره د سلور ورځو په جګړه کې سل افغان امنیتي ځواکونه او دیرش عام کسان وژل شوي دي او امریکې د بحرین حکومت نسکورولو سازش کې د لاس لرلو په سر د ګولپورز د بحرین یو تندره وډلې ال اشتر بریګیډز په ایران کې مشت مشر باندې بندیزونه لګولي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته پاکستان نن د برتانیې نه د آزادۍ دوه اویایي مکلي زپه داسې حال نمانځي چې په ملک د عامو انتخابات وروسته پرون د خامی اسمبلۍ نو منتخب شو امیدوارانو د خپلو څوکو سوګن پورته کړی دی پایتخت اسلام آباد کې یو دیرش توپو ډزو او څلور صوبایي سرخارونو کې د یو شویش توپو ډزو سلامۍ سره د آزادۍ ورځې شروع شوې د یو اویا کالو تیریدو وروسته هم پاکستان د اقتصادي او سیاسي چیلنجونو تر څنګ په ملک کې دننه د یو شمیر مسلو سره مخ دی او سیلونکي وایي ملک دا وخت ګرانۍ بیروزګاری او ګرانۍ په مسلو کې ښکیل دی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وروستي انتخابات د ملک تاریخ تر ټولو بد انتخابات بللي او ویلي په دغه انتخاباتو کې ټولو سیاسي ګوندونو ته برابر موقع نه و ورکړل شوی افغانستان کې چارواکو د ګولپورز د خبرې پخلی کړی دی چې په غزنی ښار کې د طالبانو سره د څلور ورځو په جګړه کې سل افغان امنیتي ځواکونه او دیرش عام کسان وژل شوي دي د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ویلي حکومتي ځواکونو د ائتلافي هوایي حملو په مرسته د عرب چیچن او پاکستانی قومیت لرونکو په ګډون خوښه دوه سوه یاغیان وژلي دي بهرامي ویلي په غزنی ښار کې به په یو څو ورځو کې دننه حالات د خپل کنټرول لاندې راولي او طالبان به د ښار نه وباسي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په سمدستي توګه د حکومت د غدابي رد کړي دي او ویلي طالبانو د ښار په ځینو برخو کې افغان حکومتي ځواکونه راګیر کړي دي امریکې پوز د ګولپورز په یو بیان کې ویلي غزنی ښار د افغان حکومت په کنټرول کې دی په بیان کې ویلي شوي امریکایي سلاکاران افغان ځواکونو سره مرستې کوي او د جمعې ورځې راهسې د امریکې هوایي طاقت طالبانو ته ډېر نقصان رسولی چې پکې یې د یو سل او څلوېښت نه زیات طالبان وژلي دي امریکې د بحرین حکومت نسکورولو سازش کې د لاس لرلو په سر د ګولپورز د بحرین یو تندره وډلې ال اشتر بریګیډز په ایران کې مشت مشر باندې بندیزونه لګولي دي د امریکې خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي د ال اشتر بریګیډز مشر قاسم عبدالله علي احمد په بحرین کې ترهګرو ته تربیه ورکړي او د ال اشتر بریګیډز غړو ته یې د بحرین حکومت خلاف حملو کولو لپاره پیسې وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي د امریکې خارجه وزارت د ایران انقلابي دستو سره اړیکو لرلو په سر تیره میاشت یا تندره بډله ال اشتر بریګیډز په تور فهرست کې اچولې وه د ترکیې مرکزی بانک د ملک کرنسی له راښکته تلونکي بیا کنټرول کولو کې ناکامه شوې او د ترکیې صدر رجب طیب اردوان په امریکا باندې تور لګولی چې په قصد سره د هغه د ملک اقتصاد خرابولو کوشش کوي اردوان په پایتخت انقره کې د ګولپورز ویلي دوی په نیټو کې اتحادي ملکونه هم دي او بیا د خپل یو اهم اتحادي ملګري باندې د شا اړخ نه د ګزار کولو کوشش هم کوي د ترکیې کرنسی لیرا روان کال 70% قطع پریوتی چې ځان له د تیرې جمعې پورس 14% او د ګل پورس 0% پریوتی او په چین کې چارواکو د وایس اف امریکا چینایي څانګې یو خبریال او په چین کې د وایس اف امریکا سره کار کوونکی یو بل خبریال د ګل پورس د یو ریټایرډ پروفیسر سره د مرکې وروستو د شپږو ګنټو لپاره نیولي د وایس اف امریکا خبریال یی بینګ فینګ او د هغه بل ملګری ایلن آی د شینډانګ صوبې په جنان ښار کې د سلور او یا کلن پروفیسر سره د ملکی وروستو نیولې شوې. دغه پروفیسر دو هفته وړاندې د وایس اف امریکا سره په ټلویزیون باندې د نه خبرې غمرکې په وخت پولیسو نیولو چا چې د ریاست په تکلارو باندې نیوکې کړې وې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان نن د برتانیې نه د ازادۍ دوه اویایم کلیزه په داسې حال باندې نمانځي چې په ملک کې عامو انتخاباتو وروستو پرون د قومي اسمبلۍ نوو منتخب شوو امیدوارانو د خپلو سوګن پورته کړی دی، خو ملک د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی. نور حال په دې حقله باندې تاسو زمونږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په ګرد پاکستان کې نن خلک د ازادۍ ورځ یا 14 اگست په داسې مهال مانځي چې د یو اویا کلونو تیرېدو وروسته دغه هیواد د یو شمیر کورنو او بهرنو چیلنجونو سره مخ دی. نن د 14 اگست یو ورځ وړاندې د هیواد نوی ټاکل شوی پارلیمان خپل سوګن پورته کړی، خو د جولای په 15 نیټه ترسره شوی دغه انتخاباتو ته د هیواد ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو کمیشن د تاریخ تر ټولو بد انتخابات ویلي او یو شمیر ریاستی ادارو باندې دا تورونه لګي چې د یو خاص ګوند د کامیابۍ لپاره یې پوره کوششونه کړي دي. په روایتي توګه د اګست 14 نیټه په سرخار اسلام آباد کې د 1.5 او د 3 واڼو صوبو په مرکزونو کې د 20 توپونو سلامي وړاندې کیږي. په سرکاري دفترونو، سکولونو او حکومتي ودانیو کې د دغه ورځ په مناسبت دستوري کیږي. د پاکستان د ازادۍ ورځ په داسې وخت منځل کیږي چې دغه هیواد د اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او د هیواد د زری مبادله ذخیرې تر ټولو لاندې حد ته رسیدلې دي، چې له وجې پاکستان د بهرنو هیوادونو او د نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF نه په قرضو اخیستو مجبوره شوی دی. د یو اویا کالو پوره کېدو وروسته هم پاکستان کمزورې بهرنۍ پالیسي او د هیواد دننه تندروه سوچ یا فکر له امله په سیمه کې یوازې پاتې شوی. په پاکستان په گاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې تورونه لګي. په گاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې په سر د پاکستان د خپل گاونډي هند او افغانستان سره تاوتریخوالی هم سیوا دی. هندوستان او پاکستان دواړو هیوادونو خپل د ازادۍ ورځ په 14 او 15 اگست مانځي او دغه ازادي دوی د برتانیې د راج نه په کال 1947 کې ترلاسه کړې وه، خو د یو اویا کالو تیرېدو وروسته هم په نصابي کتابونو کې د دواړو هیوادونو نوي نسل ته دا ښودل کیږي چې دوی دواړه د یو بل دښمنان دي. د پاکستان دننه یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې د پاکستان ټوله خارجه پالیسي د سیاسي حکومتونو په لاس کې نه ده، بلکې دغه پوځي اسټابلیشمنت په خپلو لاسو کې ساتلې ده. پاکستان کې د مذهبي لګکیو سره کېدونکي سلوک باندې د بشري حقوقو ځایي او نړیوال تنظیمونو ګوتې راپورته کړې دي. څېړونکو وایي دا هم د تندروا سوچ عکاسي کوي. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې یو دی چېرته چې د سکولونو نه د بهر ماشومانو شمیره سیوا ده، او د یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې 15 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې پکې زیاته شمیره د پښتنو د ماشومانو ده. پاکستان چې د مودې راسه د امریکا سره اړیکې لرلې او د ترهګرۍ پر ضد اوسنۍ جګړه کې اتحادي هم وو، خو باوجود د دې امریکا د پاکستان نه د حقانی نیټورک په رنګ د نورو تندروا ډلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي، او په دې خبره د پاکستان او امریکا اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. د پاکستان په وړو صوبو لکه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر سیاسي ګوندونه بیا تور لګی چې دوی ته په قومي وسیلو کې د دوی برخه نه ورکړی کیږي. د پاکستان د پخوانو قبایلي سیمو نه راپورته شوی پښتون تحفظ مومنټ د پښتنو لپاره د آئین او قانون لاندې د ژوند کولو لپاره ځای په ځای مظاهره کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغانستان کې چارواکو د ګلپورز د دې خبرې پخلی کړی دی چې په غزنی ښار کې د طالبانو سره د 4 ورځو په جګړه کې 100 افغان امنیتي ځواکونه او 10 عام کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر دا هم ویلي دي چې ډېر ژر به غزنی ښار په خپل کنټرول کې واخلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د ښار ډېرې برخې د دوی په کنټرول کې دي. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
افغان چارواکو پخلی کړی چې په غزنی ولایت غزنی ښار کې د څلورو ورځو په جګړه کې تر سلو پورې امنیتي اسکر او دیرش عام ملکی کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایاند جنرال طارق شاه بهرمی ویلي چې افغان اسکر چې ورته د ایتلاپی پوځ هوایي مرسته حاصله ده په دغه جګړه کې د 200 نه زیات وسلوال وجلي چې پکې عرب، چیچن او پاکستانیان شامل دي. هغلی بهرمی ژمنه او خدا چې د غزنی ولایت پایتخت به په څو ورځو کې مکمل په خپل ولغه کې واخلي او د وسلوالو څخه به یې پاکي. خو د طالبانو وایان زبی الله مجاهد دغه داوی بیخي رد کړی دی او وایي چې وسلوالو افغان پوځیان د ښار په مختلفو برخو کې گیر کړی دي. د دغه بیانونو پخلی د آزادو سرچینو نه کول عموما په داسې حالاتو کې ممکن نه وي او وسلوال هم د میدان جنگ نه بی بنیاد خبرونه د افغانانو په شکل خپروي. د امریکا په وزوی چې خار د افغان عسکرو په ولقه کې دي، دوی وایي چې امریکایي سلاکار پوز د افغان پوز سره مرسته کوي او د جمعې لورځي امریکایي پوز هوایی عملیات هم کړی دي چې پکې یې د یو څل څلویښتو څخه زیات وسلوال وجلی دي. د امریکا د فوز ویان لیفټنن کرنل مارټین او ډانیل وایي چې خار د افغان عسکرو په قبضه کې دي او څنګه چې هغوی دا وکړي په خار کې ځای پر ځای پاتې یو یو طالب وسلوال د خار کنټرول کولو په لړ کې هیڅ نشي کولی. دی وایي چې د خار د صفایي کولو عملیات روان دي او د خار بهر ځای پر ځای ځینې برخو کې جګړه دوام لري. خو د اتوار په ورځ د خار نه په کډه شوي کډوالو ویلي چې د خار په زیاتره برخه د طالبانو قبضه ده او په سرکاري ودانیو لکه د والي دفتر او د پولیسو ولایتي مرکز سره سخته جګړه روانه ده. طالبانو د افغان عسکرو په هغه کاروانونو هم حمله کړې دي کوم چې غزنی کې د افغان پوځ مرستې ته لیږل کېدل. د غزنی ښار د افغانستان شمالي او جنوبي ولایتونه د یو بل سره د تړلو په لویه لار پروت دی. دغه لار د کابل سره هم شمالي ولایتونه تړي. د جګړې له کبله په لویه لار د موټرو تګ راتګ هم ودرول شوی. په زرګونو مسافر د څلورو ورځو راهیسې په قطارونو کې په انتظار ولاړ دي. د سور صلیب نړیواله اداره وایي چې د ګل په ورځ پرون څه وخت لپاره په جګړه کې د دمې سره دوی د ولایت مرکزي سیمه کې هسپتال ته دارو درمل او تیل رسولي دي. ځایي خلک او د ادارې مامورین وایي چې هسپتال کې د ژوبلو د علاج لپاره زای ختم شوه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاذ ریک پیفرکان په دواړه خواو غږ کړی دی چې د غزنی په جګړه کې د جوبلو خلکو درملنې لپاره ګامونه پورته کړي او د ځایي اوسیدونکو او د عامو خلکو ژوندونه خوندي کړي. دغه ښار کې 2,00,000 او 1,000 خلک ژوند کوي او پکې دې وخت بجلی او د رابطو نظام په مکمله توګه باندې تړل شوی دی. هغه له پیپر کان وایي چې په جګړه کې ښکیل خواوې دي د طبي مرستو لیږدول او طبي کارکوونکي خوندي کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم طالبانو په تیرو دوه ورځو کې حملو کې تر سلو زیات عسکر چې پکې کمانډوز هم شامل دي وجلی دي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سریکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د افغانستان د جنگ د ختمېدو تازه امیدونه راپورته شوې دي ځکه چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ د زړه پورې ډومبې ځل خبرو اترو نه پس تجزیه نګاران د طالبانو او د امریکې ترمنځ د څه قسمه روغې راتلو په حق له ډېر پور امید دي. نن د برطانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی طالبان وایي امریکې سره د امن د خبرو اترو له برکته افغانستان کې د امن راوستو عمل وړاندې خوځېدی شي. د رپورټ په شروع کې د طالبانو د چارواکو د خولې ویلې شوې دي چې تیره هفته امریکې سره ابتدایي خبرې اترې ډېرې ښې وې او دویم ځلي خبرې اترې کېدی شي چې ستمبر کې دوها کې وشي. په لومړي ځل خبرو کې د افغان طالبانو څلور غړو د امریکې د خارجه چارو د محکمې یوې سترې زنانه چارواکې الیس ویلز سره په 22 جولای په دوها کې ملاقات کړی دی. افغان طالبانو سره د سفارتکارۍ په ذریعه د دې خبرو فیصله د امریکې جنگیالو سره د خبرو نه کولو د خپلې فیصلې نه د لاس په سر کېدو پس شوې ده. د طالبانو د کویټ شورا یو ستر غړي ګارډین سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې ډومبیزل خبرې اترې ډېرې مددګارې ثابتې شوې دي. د زیاته کا چې په راتلونکي وخت کې کیدونکې خبرې اترې به نورې زیاتې جوړې وي او دا به په خاص مسلو کېږي. دواړو غاړو ویلي دي چې د کوټلو خبرو اترو لپاره د ایجنډي تیارولو نه پس به طالبان عقوبت افغان حکومتي مشرانو سره هم کینی. په 13 فروری کې افغان صدر ډاکټر اشرف غنی طالبانو ته د یو شمیر رعایتونو ورکولو وړاندیز کړی دی. په دې کې د دوی د سیاسي حیثیت د تسلیمولو او په آئین د نظرسانې کولو وړاندیزونه هم شامل دي. د طالبانو د کویټي شورا غړي ګارډین ته دا هم ویلي دي چې یو ځل په خبرو اترو کې د وړاندې خوځېدو عمل شروع شي نو په دې به ټول خلک ډېر حیران شي. ګارډین لیکي چې میاشت نیمه وړاندې په تیر وړوکي اختر کې د ډزبندۍ د کېدو په موقع چې 10,000 بې وسلو طالبان خارونو ته لاړل، افغان اولس سره په شریکه د اختر مونځ کو او تصویرونه ورسره وښکل. دینه د امریکې په حکومتي حلقو کې د امن په حق له یو محتاط امید پیدا شوی دی. دی ګارډین خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د امریکې د مشهور آن لائن 20 نومي اخبار خبر دی چې په خبرو کې ناس طالبان نمائندگانو افغان حکومت سره د څه قسمه خبرو اترو نه وړاندې د جمله او خارجي فوزونو افغانستان نه د وتو په خپل سخته مطالبه کې هم نرمي پیدا کړې ده. د امریکې چارواکي وایي چې د طالبانو نمائندگانو دوی سره دا لوز هم کړی دی چې ټول خارجي ترهګر ګوندونه به د افغانستان نه بهر کوي. دا د امریکې یو بنیادی مقصد دی او هم د دې له سببه په کال 2001 کې د افغانستان جنگ انختې دی. دی ګارډین د خپل رپورٹ په اخر کې لیکلي دي چې افغان حکومت د طالبانو او د امریکې خپلو کې په خبرو کې دوی سره اعتراض نه دی کړی. بل طرف ته د طالبانو قیادت په ګرد افغانستان کې خورو ورو پرتو طالبانو سره د دوحه د خپل دفتر د ټیلی مواصلاتو په ذریعه د تړلو لپاره کوټلي اقدامات کړي دي چې دا شان دوی نه د ضرورت په وخت هر قسم تپوسونه کیږي او دوی سره سلا مشوره جاری وي. د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده هم تیر ورځو کې دوحه کې خبرو اترو کې شریک خپلو نمائندگانو سره خبرې اترې کړې دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. امریکې د بحرین حکومت نسکورولو سازش کې د لاس لرلو په سر د ګل پرز د بحرین یو تندر بدلې ال اشتر بریګیډز په ایران کې مشر باندې بندیزونه لګولې دي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو سره موږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
امریکا د دوشنبه یا ګل پرز په ایران کې مشر د بحرین ال اشتر بریګیډ وسلوالې ډلې یو مشر باندې بندیز ولګوه. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي چې قاسم عبد الله علي احمد څوک چې د الاشعار بریګیډ وسلوالي ډلې مشر دی چې په قاسم المؤمن یادیږي په بحرین کې د ترهګرو برتي کولو او د الاشعار بریګیډ ډلې ته مالی مرستو وسلې او چاودیدونکي مواد به ورته ورکول چې د بحرین د حکومت په ضد بریدونه ترسره کړي. بیان زیاتوي چې نننی بندیز مقصد د المؤمنین سرچینو یا وسایلو مخه نیول دی چې ترهګر بریدونه به ترسره کول او د دې ترڅنګ د دوی ټول ملکیت او ګټې چې د امریکا سره تړاو لري ورباندې بندیز لګول شوی او امریکایي وګړي چې د څه قسمه هم معاملات لپاره اړیکی یا تړاو لرلو څخه منع دي. ال اشعار بریګیډ شیعه وسلواله ډله ده. 13 میاشت امریکا په دغه ډله د ایران د انقلابي محافظو یا عسکرو سره په اړیکو لرلو په سر په تور لیست کې هم نوم واچاوه او په دغه ډله یې تور ولګوه چې په خلیجی سیمو کې د ایران د انقلابي عسکرو کار پیاوړی کوي. شیا سرای ال استر یا ال اشعار بریګیډ ډله په کال 2013 کې د عرب په وړو کې ټاپو بحرین کې د سلطنت په ضد یا په مقابله کې جوړه شوې. دغه ډله ادا کوي چې د خوابدو یا خشمیدلو شیا مسلمانانو استازیتوب کوي. څوک سي د اکثریت باوجود یو سنی خلیفہ ور باندې بچایي کوي. امریکا د خارجه وزارت د دوشنبه یا ګل پورز بیان زیاتوي چې د المؤمن د لش آر بریګیډ غړو ته د وسلو او له شاوډونکو مواد ټریننګ یا زده کړې هم ورکولې. بیان وایي چې دوی به د امریکا قانون جوړونکو ادارو چارواکو او نړیوال ټولنې ته مخامخ کړي. د بحرین حکومت د المؤمن شریعت یا وګړي توپ هم ختم کړي او د ترګری په تور غیر حاضر د عمر قید سزا یې اورولې. 13 نومبر په میاشت کې د بحرین چارواکو ویلي 28 کلن المؤمن د 5 غړو د یو ترهګري ډلې مشري کوله چې پلان یې درلود 3 د تیلو پایپ لاینونه به په نقشه او یو شمیر مهم تنان به په نقشه کوي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ امریکا د کال 2015 د نړیوال نیوکلیایي تړون څخه د وباسلو وروسته امریکا په ایران او د ایران په اتحادانو یو شمیر بندیزونه لګولي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ د نیمه ګنټې خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه خپنې غبانی اوري او اوزو. د سعودي عرب او د کینیډا ترمنځ په روسو کې تعلقات خراب شوی دي او سفارتي اړیکې ډېر کتا کچې ته پریوتلې دي. سعودي عرب په روسو کې د کینیډا لپاره خپل مسافري جهازونو تګ راتګ هم ځنډولې دي. نور حال په د وایس اف امریکا ریپورت کې تاسو سره زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د سعودي عرب او کینیډا اړیکې په داسې حال کې نور زیاتې د توتري خالي ښکار شوې چې سعودي عرب په کینیډا تور لګولې چې د هغه ټویټونو د لارې د دوی په داخلي چارو کې مداخلت کوي. په کومو ټویټونو کې چې کینیډا په سعودي غږ کړو چې په کېد کې بند مدني ټولنې فعالین دي په سملاسي ډول خوشی کړی شي. د دې میاشتې په 15مه نیټه شوې دغه ټویټونو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې نور زیاتې د توتري خالي ښکار شوې. په دې لړ کې سعودیانو د کینیډا سفیر د خپل هیواد نه وباسلې او په اوټاوا کې خپل استازی بیرته راغوخته. د کینیډا په یونیورسټو او هسپتالونو کې 15,000 په سکالرشپ باندې مطالعه کوونکو یا طالب علمانو ته سعودي خپل هیواد ته بیرته د راستنېدلو امر هم کړی او د باجری او غنمو په شمول دوه اړخیزه تجارت او پنګې چول یې په ځای ودرولي. خو کله چې خبره د دواړو هیوادونو د کورنی سیاست راځي نو سیړونکي وایي چې دواړه حکومتونه د دې تاوتریخوالي څخه په سیاسي توګه ګټه پورته کولی شي او زیاتوي چې کېدی شي دا شخړه تر څه وخته پوری روانوي. یاد دی وی په سعودي عرب کې د کینیډا سفارتخانه د فعال سمر بداوی په ګډون د بشري حقوقو د فعالینو په نیولو سخته اندېښنه څرګند کړې و. په سعودي عرب کې د خزو د حقوقو فعال بداوی تیرونه سره د ملګرو نیول شوی و. د سعودي دولت د خزو د حقوقو د غورزنګ سو غړي په دې تور نیولې و چې دوی د دښمن هیواد په مرسته ملي امنیت کمزوري کوي. د سعودي د بارنو چارو وزارت د کینیډا په بیان سخت غوسه څرګند کړې و. وزارت ویلیو د کینیډا بیان د هیوادونو په اړیکو کې د قبلولو وړ نه دی. سیړونکو وایي چې د ریاض لخوا دومره سخت جواب د کینیډا سره دومره سکار نشته او زیات کار یې د سعودي عرب کورنی سیاست سره دی چې پکې هغه خپل هغه سخت رویه پر ځای ساتل غواړي لکه څنګه چې په نیوزدو کې د گاونډي هیواد خطر سره کړیو. د دې سره سم سعودي عرب کینیډا ته د خپل الوتکو یا جازونو ورتګ ځنډولې. کینیډا ته د سعودي عرب د جازونو ځنډېدلونه ښکاري داسې چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې ډېرې خرابې شوې. په موجوده وخت کې هیڅ داسې نښې په سترګو نه راځي چې ګنې دغه اړیکې به ښه کېدو اړخ ته لاړ شي. د دواړو اخواو ترمنځ د اګست په 15مه نیټه له دغه ټویټونو وروسته په دواړو هیوادونو کې مطبوعاتو له خپلو حکومتي چارواکو څخه وغوښتل چې له خپل دریځ څخه دې نه پشا کیږي. د دواړو هیوادونو کورنو سیاستونو ته په کتلو سره داسې ښکاري چې په دواړو هیوادونو کې به له دغه لانجې څخه په کورنو سیاستونو کې کار واغستل شي. د کینیډا د حکومت لخوا داسې لږې نښې نشانې دي چې له دغه مسلې څخه به په شا شي. که څه هم د کینیډا وزیر اعظم په دې رستو کې ویلي وو چې سعودي عربستان د بشري حقوقو په برخه کې پرمختګ کړی. د کینیډا ډېر مطبوعات د دغه دریز کلک ملاتړ کوي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
او اوس تاسو وړاندې کوو د واشنگټن اداریا.
ایتھوپیا درې کال وړاندې د شروع شوو سکړو د لاسا بد بد ځپلې شوی ملک دی. سخت کال امکان دی چې دومره بارانونه وشي چې د ایتھوپیا په مختلفو برخو کې پی کر کرونده شروع شي. د ایتھوپیا آبادی لس کروڑه ده او د تیرې سمودی راسی په ایتھوپیا کې د بارانونو موسمونه لاندې باندې شند تللی دي. دینه د فصلونو او د ساربو ډنګرو زخ ډیر نقصان شوی دی. دینه علاوه د سکړو د لاسه د ایتھوپیا د مختلفو سیمو خلک د تیر اپریل نه د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. په دې کې د غربي ګوجی او جیدیو علاقې او د سویلي سیمې ډېرې علاقې شامل دي. د دې سیمونه بې کوره شوي خلک د اغو شپاړسو لکو نه سیوا دي چې د ارومیا او سومالی سرحدي سیمونه د وړاندې نه د خپلو کورونو ځینې بې کوره شوي دي. نن ورځ د دې حالاتو د لاسه تقریبا اتیا لکه خلک لږو تندو سره مخ دي چې ارومیا او د سویلي سومالیا د سرحدي سیمو خلک پکې د خصوصي ذکر وړ دي. د جولای په آخر کې بین الاقوامي ترقی دپاره د امریکي یو ایس ایډ نومې ادارې د ایتھوپیا د خلکو دپاره د نور یو سل او یو میلیونو ډالرو اعلان کړی دی. دې نوي رقم سره د کال 2018 نه راپدې خوا ایتھوپیا له د امریکي امداد 2 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. دا رقم به د خوراک د هنګامي سامان په اخیستو خرچ کولی شي. دې نه علاوه به په دې د جون بچکولو دوایانې تمبوان او د سکولو صفا اوبه اخیستی شي. ایتھوپیا د پاره د یو ایس ایډ د دفتر ډایریکټری لیزلی ریډ خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دې امداد به د بې کوره شوو خلکو د فوري نوعیت ضرورتونه پوره کولی شي چې دا شان دوی په سټو روغ رمټ شي، خپلو کورونو ته په خپله خوښه راواپس شي او خپل زیست روزګار شروع کړي. د ایتھوپیا د اجتمندو خلکو د ضرورتونو پوره کولو دپاره امریکي نورو ملکونو ته هم د پیسو ټکو ورکولو خواست کړی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخېږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګرانو اوریدونکو، هم په دې باندې زمونږ د درېو ګنټو خپرونې سرته رسیږي. پاکستان کې خلک د 14 اگست خوشحالي نمانځي. نن مازدیګر د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې به ستاسو پر وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. د محمد اکرام د خپل پوره ډیوره ریډیو د ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.